د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي پر هر کله کوم د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي خبري شي او په کابل او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د فم په سل اشاره پنځه سپه اورېدل شي. په دې خبري مجلې کې مو د کابل، واشنگتن او اسلام آباد لپټو خبرو خبرو دا به هم واوري چې سبا په کابل کې د لسکونو هیوادو د استازو په ګډون د سولې یو غونډه جوړې شي. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزای اوروي.
افغان حکومت د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان باندې د توغندیو د بریدونو مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. په هلمند ولایت کې د ماین چاودنه شوې او په پاکستان کې مظاهرې وشوې. افغان حکومت د پاکستان له خاورې څخه پر افغانستان باندې د توغندیو د بریدونو مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان په ختیځو سیمو د ډیورند کرښې له هغه اړې د توغندیو بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته ګواښ پیښوي. د دې ډول بریدونو په بندولو کې ناکامي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو خطر زیاتوي او زموږ پر دو اړخیزو همکاریو چې د سولې، امن او اقتصادي پراختیا لپاره ضروري ګڼل کیږي جدي منفي اغیزې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د راکټي بریدونه باید سمدستي بند شي. امریکایي چارواکي وایي د هغو درې دېرش زرو امریکایي سرتیرو وروستی عسکر هم له افغانستان څخه وتلی چې درې کاله وړاندې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د استولو امر کړی و. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د جمعې په ورځ د نیوزیلاند هیواد له دفاع وزیر سره په آکلاند ښار کې په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل د امریکا متحده ایالاتو د هغو اضافي عسکرو ایستل بشپړ کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما د 2009 کال په ډسمبر کې ژمنه کړې وه. دا مهال په افغانستان کې زموږ 3000 عسکر کم شوي او دا له مهال ویش سره سم ایستل شوي دي. د دې اضافي سرتیرو د استول هدف په افغانستان کې د طالبانو په شاتم باول او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د شرایطو برابرول خودل شوي ول تر څو د امنیتي مسؤلیتونو اخیستو ته چمتو شي. په هلمند ولایت کې نن د ماین په چاودنه کې پنځه ملکیان مړه او و نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر فرید احمد فرهنګ ازادي راډیو ته وویل پیښه نن غرمه مهال د ناوې په ولسوالۍ کې شوې ده. د فرهنګ په وینا یا په یوه سراچه موټر کې سپاره کسان د یوې کورنۍ غړي ول او له ګرمسیر نه مرکز لشکرګاه ته روان ول. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د سړک د غاړې بمي چاودنو شمېر زیات شوی او قربانیان پکې ملکیان وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پیښور کې د هغو امریکایي فلمو او د فرانسې په یوې مجلې کې د کارتونونو د خپرېدو پر ضد مظاهرو کې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی لږ تر لږه یو کس وژل شوی. پولیسو د مظاهره کوونکو په یوې ډلې ډزې وکړې. د یو پاکستاني ټلویزیون یو موټر چلوونکی سخت ټپي کړ چې وروسته په روغتون کې ساور کړه. د دریو پولیسانو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه په نښتو کې ټپیان شوي. په پیښور کې مظاهره کوونکو د دوو سینماګانو او د سوداګریزو خونو ودانیو ته اور واچوه. په راولپنډۍ کې مظاهره کوونکو په موټرو او پولیسو ډزې ډبرې وورولې او د سړک د غاړې د حق العبور یوه دروازه یې وسوځوله. په اسلام آباد کې پولیسو په هغو مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې ښار ته د تلو هڅه یې کوله. امنیتي چارواکو مرکز ته غځېدلې ټولې لارې د کانتینرونو په واسطه تړلې دي. مظاهره کوونکو په اسلام آباد کې ډیپلوماټیکي ګاونډ کې چې د امریکا، انګلستان او فرانسې سفارتونو پکې دي د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. پولیسو دغه ګاونډ ته هم تللې لارې بندې کړې دي. چارواکو په سترو ښارونو کې د موبایل ټلیفونونو شبکې بندې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې د نامو له خودو لیډر کړې ویلي لږ تر لږه په 15 ښارونو کې د موبایل ټلیفونونو فعالیت بند شوی دی. امنیتي چارواکو په شخصي ډول ویلي دا بیره هم شته چې وسلوال ممکن له موبایل ټلیفونونو څخه د بمونو په چولو کې کار واخلي. مظاهرې چې له سهاره پیل شوې وې د جمعې تر لمانځه وروسته زور واخیست او په ځینو ښارونو کې به تاوتریخوالی بدل شوې. پاکستان نن جمعه د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سره د مینې رسمي ورځ اعلان کړې او له خلکو یې غوښتي چې سوله ییزې مظاهرې دې وکړي. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف دغه فلم خپرول د تعصب تر ټولو بد ډول وباله.
لیټ می میک اټ ابسولوټلی کلیئر
اجازه راکړئ دا بیخي روښانه کړم، دا د بیان ازادي نه بلکې کرکه ده او دغه راز دوه مخي په ډاګه کوي. که چیرې د یهودیانو د ډلې وژنې انکار جرم وي، دا به د مسلمانانو لپاره عادلانه او مشروع نه وي چې د اسلام د تر ټولو ستر شخصیت سپکاوی دی له جرم څخه کم وګڼل شي. په دې توګه موږ د نړیوالې ټولنې له هغو کسانو نه مننه کوو چې د دغو ظلم په غندنه کې له مسلمانانو سره یو ځای شوي دي. د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې هم په زرونو کسانو د دغه فلم پر ضد سوله ییزې مظاهرې وکړې. د دې هیواد صدر اعظم نجیب رزاق دا فلم سخت توهین وباله خو زیات یې کړه. دا مهال موږ هر یو له بل هر وخت زیات مسؤلیت لرو چې د زیات درناوي، زغم او پوهاوي لپاره ګډ کار وکړو تر څو په یووالي کې ژوند وکړو. ایران نن د هوایي دفاع نوی سیستم وښوده او وایي د امریکا د حملې په صورت کې به د جنګي الوتکو مقابله وکړي. په ایران کې جوړ شوی راد یا تندر سیستم نن د عراق ایران د 1980 لسیزې جګړې د یادښت په پوځي مراسمو کې وښودل شو. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د هوایي ځواک مشر جنرال عامی علی حاجی زاده وایي دا سیستم د 500 کیلومترو ساحې کې د 15000 فوټو پورې جګ هدف ویشتلی شي. د زیاته کړه دا سیستم د امریکایي جنګي الوتکو پر ضد جوړ شوی دی. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي د رژیم ضد وسلوال یاغیان به بریالی نه شي او هغه بهرنۍ پوځي مداخله چې د لیبیا مشر معمر قذافي له منځه یوړ هم په سوریې کې تکرار نه شي. اسد د مصر د الاحرام العربیه اونیزې سره مرکې کې چې نن خبره شوه دغه راز د خلیج هیوادونه د یاغیانو په وسلوال کولو تورن کړي او وایي دا هیوادونه د خپلو تیلو د پیسو په لګت غواړي دی له واکه لرې کړي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د کابل، واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ پټه غونډه جوړې شي. افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د توغندیو له امله شکایت کړی. د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر مو په دې ارتباط اخیسته.
افغانستان دولت غواړي په دې توګه خپل اخطار او اعتراض د یو نړیوال سازمان له تریبیون نه د پاکستان مقامات او نړیوالې ټولنې ته ورسي.
په خبرونه کې مو په کابل کې لوی غونډې خبرو چې سبا ته پرانستل کیږي.
له ډېر شمه هیوادونو مونږ ملمانه لرو.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې روسیې په افغانستان کې د ناټو اډو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او په پاکستان کې نن مظاهرې شوې. د کرکټ د شل ورونو د نړیوال جام لوبو حال هم درکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان، امریکا او پاکستان چارواکي په خپل منځ کې د اړیکو د شکولو او د همکاریو د زیاتولو لپاره پټې خبرې کوي. د پاکستان د باندنیو چارو وزیر هنار بانی کر دا خبره له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وکړه. د دوی د خبرو یو اصلي هدف بداوي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لار هواره شي. اسمت څاروان د هنار بانی کر د څرګندونو جزئیات اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به ژر د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانستان سره محرمانه خبري وکړي. رباني کرد د خبرو هدف د حقاني شبکې په شمول په خپل منځ کې د تروریزم ضد همکاریو شکېدل وبلل چې د سوې تفاهم ښکار دي. خو میرمن کر په دې اړه له سوېلو ډډه وکړه چې آیا د دې حکومت تیار دی چې د حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د درو هیوادونو جګپړو چارواکو ته ویل شوی داسې ستراتیژي جوړ کړی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو له خرابېدو راوروسته د دوی ترمنځ همکاري شي کړی. د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو سوړوالی هغه مهال پیل شو چې د سی آی ای یو قراردادي دوه پاکستانیان په لاهور کې ووشل. ورپسې امریکا پاکستان ته له اطلاع ورکولو پرته په ایبټ آباد ښار کې اسامه بن لادن وباشه او بیا د نومبر په میاشت کې د ناټو هوایي ځواکونو د پاکستان څلوربیش سرحدي پوځیان وبښل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د دوی په خبرو کې به کلیدي عنصر دا وي چې په افغانستان کې د سولې وی موافقې ته د لارې د اوارولو لپاره باید دا په ګوته شي چې کومې سختریزې ډلې د وسلې ایښودلو ته هڅېدلی شي. میرمن کر چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره امریکا ته سفر کړی، په واشنگټن کې اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته وویل باید د دې د معلومولو لپاره چې څوک ګواښتي په ګډه هڅه وشي، په دې هکله چې له هغو سره چې ګواښتي څرنګه معامله وشي باید پریکړه وشي، او د غرض هغوی چې ګواښ نه دي څرنګه هغوی روغې ته راوستلی شو. د همدار ازول موږ لیواله یو چې له هر چا سره د هر هغه چا پر خلاف همکاري وکړو چې سولې او ثبات ته خطر دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړي د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. دا شبکه په ورستیو کې د امریکا حکومت په تور تروریستي لیست کې رسمن شامل کړه. د اګست په میاشت کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي و چې پاکستان به ژر په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات پیل کړي.
د اسمت څاروان پر رپورت کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا واوریدل چې اسلام آباد، کابل او واشنگټن به په خپلو کې د اړیکو د شکولو لپاره پټې خبرې وکړي. وړاندې مو په خبرونه کې په پاکستان کې له مظاهرو خبرو، خو په بې خبرتیا پسې کابل ته ورتو او هلته مو له یوې جوړېدونکې غونډې خبرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
نن د سولې نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې لمانځل کیږي. په همدې مناسبت د سولې عالي شورا هم وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې لا زیاتې کړې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل چې سبا ته به د نړۍ د نږدې دیرش هیوادو د استازو په ګډون په کابل کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې په اړه له ښاغلي قاسم یار سره په کابل کې زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې. د مرکې په پیل کې قاسم یار د سولې د نړیوالې ورځې لپاره د سولې د عالي شورا د هلو ځلو په اړه وویل.
یو هفته مسمى شوې دي په افغانستان کې د سولې او وحدت ملی لپاره. په تیر چهارشنبه ورځو کې مونږ یو په زړه پورې یو کنفرانس لرله، کم تر کمه درې زره کسان اشتراک کړي وو. ټول وویل چې مونږ دا لاره نه پرېږدو، دا لاره دوام ورکوو، زو هغومره هم چې دغه اوږده لاره هم دی او کړکیچن هم پکښې شته او مشکلات هم شته، خو مونږ دا لاره نه پرېږدو.
بله جناب قاسم یار صاحب، ټاکل شوی ده چې د سولې پر مسالې سبا په کابل کې یو لوی غونډه جوړه شي. که پلان ډول دغه غونډه په اړه معلومات راکړي چې دا غونډه څنګه ده او څوک پکې برخه اخلي.
یو بین المللي کانفرنس دی د دا هفته په ویال کې. نو ډېر شونه هوادونو مونږ ملمانه لرو، اجتماعي کسان، سیاسي کسان، دینی علما د اسلامي د هوادونو څخه، زمون گاونده هوادونه هم، خصوصا هغه آلمان، هغه سیاست مداران، هغه اجتماعی مددکاران که در سول پلیار که تجربه لری او در بحران در حل لپاره دوی نیوازی صاحب نظر دی بلکه صاحب عمل هم دنزدیجی پا پای که یو قطعنامه صادر شی بیل ارخونه د سول روشانه شي چې ورورژنه په افغانستان کې چې جاری دی د شریعت پر درنه نوم دا بیخي ناجایز ګټه دی د شریعت نه، ناروا عمل دی. یعنی اسلام دا نه مني، دیانت دا نه مني. د دغه ناسته او د دغه کنفرانس لاسته راوړنه یو مثبت عربه ای چې د سولې او ملي پخلاینه تقویه ان شاء الله تعالی اغیزه بوله.
مشخصا د دغه کانفرنس اجنډا څه ده او پر څو مهمو مسایلو باندې خبرې پکې کیږي او څه توقع لري چې و به توانګه یو خلاص راوړنه ولري؟
اجنډا دا څه ده چې د سولې د پاره زمونږ ملمنو خپل تجارب، عملی تجارب چې دوی لري مونږ سره شریک وکړي، د حل لارې هم مونږ سره شریک وکړي چې دوی لرله په خپل هوادونو کې یا په بین المللي په ساته کې. د بل خوا دیني عالمانو چې په کنفرانس کې راځي دا باید روښانه وکړي چې ورورژنه شرعي بڼه نه لري، دا باید بنده شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار په وینا مو واوریدل چې سبا ته به په کابل کې د سولې یو غونډه د یو شمیر بهرنیو هیوادو د استازیو په ګډون جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وینا وکړه او هلته پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابولی شي. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دي چې پر افغانستان د توغندوی حملو هدف د هغو وسلوالو د مرکزونو وشتل دي چې د افغانستان په خاوره کې دیره دي او له هغه ځایه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله کوي. احمد تکل په امنیت شورا کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د وینا په اړه د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې.
لدی مخکې د افغانستان حکومت ویلي و چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د پاکستان له لاسه شکایت وکړي، مګر داسې ونه شول. داسې ښکاري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یوازې هلته پاکستان ته خبرداری ورکړ. دا معموله ده په امنیت شورا کې؟
ګورې، اول خبره دا ده چې د امنیت شورا کوم ځانګړی تقسیم اوقات نه لري چې په معین وخت کې د دولتونو شکایتونه واخلي. دولتونه کولی شي په هر وخت کې د یو مسالې په ارتباط چې هغه د بین المللي حقوقو د اصول نقص وي، له هغې جملې نه دغه حرکات چې پاکستانیان د افغانستان په ضد کوي، شکایت ولري د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته او نورو نړیوالو سازمانونو ته. یعنې منظور به دا ده چې ځانګړی وخت نه لري. په عین زمان کې خپله دغه خبرداري چې هغه هم په بینالمللي ټولنه کې چې معمولا یاداشت کېږي او په هغه باندې توافقونه رامنځته کېږي، کیدای شي تلویح هم د شکایت په عنوان چې د افغانستان دولت غواړي په دې توګه خپل فیصله اختار او اعتراض یو نړیوال سازمان تریبیون نه د پاکستان مقامات او نړیوال ټولنې ته ورسي.
هغه اغیز او تاثیرات او نتایج چې دا خبرداری د یوې ساده وینا په توګه لري او شکایت چې رسمن درجیږي، هلته د دې دواړو د اغیز او ترمنځ تفاوت څه دی؟
کاملا تفاوت لري، اما تفاوت دا ده چې دا د یو وینا یوه برخه ده چې اعتراض کیږي، او کله چې هغه اعتراض کوي هغه په اجندا کې چې د امنیت شورا ټول غړي په توافق وکړي، اکثریت غړي په توافق وکړي په خپل اجندا کې داخل کې یو پریکړه په شکل باندې رامنځته کیږي. تفاوت دا ده، اما دې ورته کې ته زه غواړم چې تاسو توجه وکړئ چې دغه ډول شکایتونه رسمي درجول تقریبا د کار اخري چارې په عنوان استعمالیږي.
د پاکستان جواب د دې خبرداري په وړاندې دا او د پاکستان سفیر ویل چې دا کار د خپل قلمرو د دفاع په خاطر کړی دی، هغو وسلوالو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې پر دوی حمله کوي. د نړیوالو حقوقو له نظره دا مسله څومره د توجیه وړ ده د امنیت شورا لپاره؟
یو په دوه چې نړیواله ټولنه د غیر جمهوریت په پرمو ماتو په سازمان امنیت شورا او ټول نړیوال ذهنیت نړیوال سازمانونه او په پولیس د دولتونو په باندې پولیس چې پاکستان یو مداخلهګر او متجاوز هیواد دی، څو دیس کار کوي د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کوي، حتی د تجاوز په سطح پر رسیدلی او د خپل تجاوز کوي. حقوقي لحاظ کله چې پاکستان دا خبره کوي چې ځان په اصطلاح د مشروع دفاع حق خوندي کوي او غواړي چې د خپل قلمرو نه دفاع وکړي، د لپاره چې مخالفین د خواته وجود لري، دوه پوښتنې رامنځته کېږي. اوله پوښتنه دا ده چې پاکستان مخکې له دې نه کوم بینالمللي مرجع ته شکایت کړی چې د افغانستان دولت ته وادار کړي وي چې مخالفین د افغانستان دولت له خاورې د دې په ځای استفاده وکړي؟ هیڅ یو بینالمللي سند وجود نه لري، حتی یو عادي بیانیه هم وجود نه لري، لکه چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت تر وروستۍ چې دا مسله مطرح کړې ده.
ستاسو توقع تمه څه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له دې خبرداري وروسته به امنیت شورا څه وکړي؟
احیانا که امنیت شورا دی مسئله تا دیر پاملری رو اوکری دی او دیو ایلا آدیر اقامی بشکل باندی و ممکن دا مسئله منکیزه که واقعا دا افغانستان دولت را آدرس نه. یعنی امنیت شورا پده باندی نمولزمه گیتی پده ارتباط کم جدی تصمیم نیست.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی په یوه خبرتیا پسې مو په افغانستان کې د روسیې له اندیشنو خبرو.
لوو تر وو ورځې په اونۍ کې
روسیې د ناټو د دې پلان په اړه چې په راتلونکو کې په افغانستان کې خپلې پوځي اډې ساتي یو لړ پښتنې مطرح کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي ویتالي چورکین ویلي چې ناټو په افغانستان کې د پوځي حضور د دوام لپاره د امنیت شورا پریکړې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په خپله د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې تر 2022 میلادي کال د وی پوځي اډې تړون تمدید کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې د ناټو د پوځي اډو د ساتنې په اړه یو لړ پوښتنې مطرح کړې دي. د روسیې سفیر د پنځمه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې په راتلونکو کې د ناټو حضور د امنیت شورا پریکړې ته اړتیا لري. چورکین وویل په دې اړه چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي خو اډې پاتې کیږي د متناقضو اعلامیو خپرول ځینې پښتنې راوچتوي. چورکین په دې اړه د بشپړ وضاحت غوښتنه وکړه. د ښاغلي چورکین په وینا دا چې ناټو ژمنه کوي چې د تروریزم ضد عملیات به تر 2014 کال پای ته رسوي نو معنی دا ده چې د اډو د ساتنو هدف به کومبل وي، خو که چیرته له تروریزم سره جګړه دوام کوي نو په هغه صورت کې دا ماموریت باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سره سم تمدید شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د فدراسیون دایمي استازي زیاتوي په افغانستان کې د ماموریت د تمدید له اجازه مخکې نړیوال ائتلاف باید د مخکینی پریکړه لیک د تطبیق د څرنګوالي په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي، خو په هر حال په افغانستان کې له پوځي حضور څخه باید د ګاونډیانو او د سیمې د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد کارونه خستل شي. چورکین د افغانستان په شمال کې د امنیتی وضعیت او د منځنۍ آسیا پر هیوادونو د هغو له اغیزو څخه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل روسیا لیواله ده چې افغانستان یو سوله ایز باثباته او ډیموکراتیک هیواد وي او غواړي په دې اړه یقین ترلاسه کړي چې په افغانستان کې له تروریزم سره تړلې ټول ګواښونه شنډ شوي او له دې هیواد نور نو د مخدرو موادو قاچاق نه کیږي. روسیا په داسې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو قواو د پوځي حضور د دوام په اړه اندېښنه څرګندوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل قرغزستان ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې پلازمینه بشکک ته نږدې د یوې پوځي اډې قرارداد تر 2022 کال پورې تمدید کړ.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په اکثر لویو او کوچنیو شهرونو کې په امریکا کې په جوړ شوی فلم کې د پیغمبر د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په ضد ستري احتجاجي مظاهره شوی او دا ورځ له پیغمبر سره د مینې په توګه لمانځل شوې ده. په کوټه کې هم دا ورځ د لسکونو بیلابیلو مظاهرو په ترڅ کې لمانځل شوې چې هندوانو او عیسویانو له شکیو هم پکې ګډون کړی وو او د امریکا بیرغ ته یې اور واچوه. په اړه یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل پر رپورټ کې اورو.
د جمعې په ورځ د پاکستان د مرکزی حکومت له اعلان سره سم په کوټه کې هم عام رخصتي وو او د شهر ټول کوچنی او لوی کاروباري مرکزونه تړلي وو. د شهر په کوڅو او سړکونو کې له سهار راهیسې احتجاج دوام درلود او خلکو د قهر او غصې په حالت کې سړکونه په لویو ډبرو تړلي وو، پر سړکونو یې ټایرونه سوځولي وو او هیڅ ډول موټرو ته یې د تګ اجازه نه ورکوله. د دې په څنګ کې د شهر له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه احتجاجي مظاهرې راووتلې او د کوټې د مطبوعاتي مرکز مخې ته په امریکا کې په جوړ شوي فلم کې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی او د امریکا په خلاف شعارونه ورکړل. په هر احتجاجي لارون کې مظاهره چانو تر سرونو سپینې پټۍ تړلې وې، په لاسونو کې شعار پاڼې راخستې وې چې د اسلام له سپېڅلي پیغمبر سره د عقیدت او د امریکایي فلم د جوړوونکو په خلاف د نفرت شعارونه پرې لیکل شوي وو او د ځینو مظاهره چانو په لاسونو کې لرګي هم ولیدل شول چې په ښار کې دا خو ډب ویره ورسره تړلې وه. د جماعت اسلامي ګوند یو مشر امان الله شادزی وایي د پیغمبر اسلام د سپکاوي په خلاف احتجاج د مسلمانانو حق دی، خو که څوک په احتجاجونو کې له تاوتریخوالي کار اخلي دا په خپله د اسلام ضد کار دی.
احتجاجی دا خود مسلمانان حق دا پورا منقشه دا په دا مظاهره کې کله کله دا سی الیمنت دا کسان شامل سی دا خو امریکا ته په فائده چې خپل نقصان او رسدا د چا نقصان لکه گاڑی نقصان سی یو ور بلې یا دکان ماته دا خود به نقصان دی. احتجاجی بالکل زده پاکم احتجاجی دا یو احتجاج دا رسول صلی الله علیه پاواله توهین کوي، فلمان جوړي، کارتونان جوړي، دا خو مذهبي روادار دې خلاف دا امریکا خو ځان ته د جمهوریت او ازادي ملکونه دا خو د پر وای چې دې دا کار نو کې بلکې دا غسړي ګرځي په پابندي
په ښار کې د امنیت ساتلو لپاره تر عادي حالت څو چند زیات پولیس په دنده ګمارل سوي وو چې له مظاهره چانو سره به په بدرګه تلل او هغوی یې نه پرېښول چې د چا دکان موټر یا ودانۍ ته تاوان ورسوي. په دغو احتجاجونو کې په کوټه کې میشت لږکي هم شامل وو. لسګونو هندوانو، عیسویانو او سکانو د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې په امریکا کې په جوړ شوي فلم کې د اسلام د ستر پیغمبر سپکاوی وغانده او ویې ویل چې په دا ډول ناوړه عمل سره د مذاهبو ترمنځ احترام او درناوي ته زیان رسیږي. یوه عیسوي کیلون په دې اړه آزادی رادیو ته وویل،
میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے.
زه پکلا کده دی عمل غندنه کوم، داس باید نو ایسوی دا د مذهبونو د سره جنگولو د ساده چې دوی سره وجنګی جاو سره ووجنی. دلته چې زموږ د ایسویانو په شمول کوم لږکی ژوند کوي، زموږ مرګ او ژوند دلته لخپل مسلمانانو ورونو سره دی. موږ د دې فلم پکلا ک غندنه کوو او ملګرو ملتونو غواړو چې د دې فلم د پروډوسر پادری او مرستال په خلاف د ګامونو پورته کړي او په سزا دی ورسوي
او انکو بقاعده قرار واقعي.
د یادونه وړ ده چې د کوټې په شمول د بلوچستان په اکثرو شمالي او ځینو جنوبي سیمو کې هم د اسلام د ستر پیغمبر د ورځې د لمانځلو او د هغه د سپکاوي په اعتراض احتجاجي مظاهرې وسوې، خو چاته پکې د کوم ځاني ځان د رسېدو خبر نه دی ورکړل سوی او نه هم د قهر او غصې په حالت کې د مظاهره چانو لخوا دولتي یا شخصي ودانیو او یا نورو تاسیساتو ته کوم زیان اوښتی دی.
په کوټه کې مو د مظاهرې رپورټ اورېده. په پېښور کې بیا نن د مظاهرو په ترڅ کې ملکي شتمنیو ته زیان اوښتی او د یو تن د وژل کېدو خبر هم خپور شوی دی. پېښور ته ورځو، له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په پاکستان کې د امریکایي فلم پر ضد مظاهرې روانې دي چې پکې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی شوی دی. نن سهار په راولپنډۍ، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ، پېښور او نورو لویو وړو ښارونو کې پیل شوې مظاهرې په وقفه ایز ډول دوام لري. مظاهره کوونکو د امریکا پر ضد شعارونه ورکول او د دې هیواد له دولت د فلم د جوړونکو او لوبغاړو د محاکمې غوښتنه کوله. د پاکستان دولت د همدې پیښې په تړاو نن په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې. پای نهال کې په پاکستان کې د ژوندانه ټولې چارې په ټپه ولاړې دي. مارکیټونه، د تیلو او ګازو سټیشنونه، ښاري او باروړونکی ترانسپورت بند دی. همداشان له سهار وختي راهیسې د پېښور، کوټې، کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په ګډون په 15 ښارونو کې د موبایل شبکې هم بندې دي. د دې هیواد دولتي رادیو د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د موبایل شبکې د دوی پامر بندې شوې دي. څو ترهګر په ورانکارو فعالیتونو کې ترې ګټه وانخلي. له سهاره پیل شوي او دغو مظاهرو د جمعې تر لمانځه وروسته زور واخیست چې په ځینې ښارونو کې په تاوتریخوالي هم واوښتې. په دغو مظاهرو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخو ډب رامنځته شوی چې په نتیجه کې یو ژورنالیست وژل شوی او یو شمېر مظاهره کوونکي او پولیس هم پکې ټپیان دي. تر ټولو خونړی او زیانمنونکي مظاهرې په پېښور کې وشوې چې په نتیجه کې د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال وژل شوی او اووه تنه مظاهره کوونکي پکې ټپیان شوي دي. همداشان مظاهره کوونکو دوه سینماوې وسوځولې او ګڼ شمېر خصوصي املاکو ته سخت زیان واړاوه. بلخوا په راولپنډۍ کې هم یو شمېر دولتي او خصوصي املاکو ته زیان رسول شوی. په عین حال کې حکومت وایي د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف یې په پېښور او کراچۍ کې د امریکا کنسلګریو ته تلونکي ټولې لارې تړلې او ګڼ شمېر امنیتي سرتیري یې ځای پر ځای کړي دي. له دې وړاندې د پنجشنبې پر ماښام د اسلام آباد د حساسو سیمو چې د جمهوري ریاست ماڼۍ عظما صدارت او بهرني سفارتونه پکې واقع دي امنیت پوځ ته سپارل شوی دی. د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، تحریک انصاف او پلسګونو نورو لویو وړو سیاسي او مذهبي ډلو د جمعې تر لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو ترسره کولو اعلان وکړ او له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې د اسلام له ستر پیغمبر سره د مینې څرګندونې په هدف په دغو مظاهرو کې ګډون وکړي. همداشان د جمعې په خطبو کې ملا امامانو د دغه فلم پر ضد ویناوې وکړې او له پاکستانه یې غوښتنه کوله چې د دې پېښې په غبرګون کې د امریکا سره هر ډول سفارتي اړیکې پرې کړي. خو ځینې ملت پال سره له دې چې دا ډول فلم په خپرېدو سخت خواشینی دي، خو د پاکستان د دولت تګلاره دوه مخي بولي او وایي چې تیر کال یې د مومندو په قبایلي سیمه کې د امریکایي ځواکونو په یو برید کې د خپلو څلرویشتو پوځیانو تر وژنې وروسته له امریکا سره هر ډول اړیکې وشلولې او د افغانستان په باب له یو نړیوال تاریخي کنفرانس یې پریکونې اعلان کړ. خو دمګړی د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې له امریکایي مقاماتو سره په خبرو اترو لګیا ده او هڅه کوي چې د امریکا د دریدلو مالی او نورو مرستو لړۍ بیرته فعال شي. د دغه امریکایي فلم پر ضد د مظاهرو دغه لړۍ به نه یوازې نن بلکې په راتلونکو ورځو کې هم روانه وي. خو یو شمېر علما او د دولتي او خصوصي تلویزیونونو له لارې پر خلکو غږ کړی دی چې له هر ډول تاوتریخوالي او خصوصي او دولتي املاکو ته له زیان رسولو دي ډډه وکړي. مجیب الرحمن انگار، ازادي رادیو، پېښور.
د تازه رپورټونو لمخې په پېښور کې نن د مظاهرو په ترڅ کې د خوډب له عمله یو کس وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. اوس کولمبو ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستنګزی په ټلیفون را سره ده. ستنګزی صاحب، څنګه د کرکټ میچ د افغانستان او انګلستان ترمنځ پیلېدونکی دی او که پیل شوی؟
بله، د لوی بخون کې خدای پنامه د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ لوبه هم د اوس پیل شوې ده. د افغانستان ملي ټیم کپتان نوروز منګل تاس ګټلې ده او د فیلډینګ یا بالینګ کړې ده، چې همدا اوس لومړی بال کېدونکی دی. افغانان په ډېر شوق سره دغې لوبې ته راغلي دي او افغان لوبغاړي هم ډېر زیات تیار ښکاري دغې لوبې ګټلو لپاره.
څرنګه د افغانستان په ټیم کې کوم بدلون تر سترګو کېږي؟ هغه ټیم چې هندوستان ته راایستلی و، د هغه او د دې ټیم ترمنځ تغییر شته؟
بلې، تر اوسه خو په بیټنګ لائن اپ کې نشته، خو په بالینګ لائن اپ کې هم هماغه لوبغاړي دي، یعنی څه تغیرات نه دي پکې راغلي. او لکه څنګه چې ښکاري په بیټنګ لائن اپ کې به هم اوپنران اوپننګ خپل نوروز منګل او شهزاد محمدي وکړي، یعنی کوم تغیر نه دی راغلی. خو انشاءالله چې دغه ډېر قوي بیټنګ لائن اپ او بالینګ لائن اپ ورته جوړ شوی دی، چې وبه کولای شي د انګلینډ پر وړاندې ډېر ښه لوب وکړي.
په مخکنیو خبرونو کې د ازادي راډیو چې تاسو د افغانستان د ځینو لوبغاړو سره خبرې کړې وې، هغوی ډېر ډاډه وو. څرنګه اوس هم همداسې ډاډه ښکاري؟
بله بالکل، هغوی همداسې ډاډه ښکاري او انشاءالله چې په ډېرې عالي روحیې سره میدان ته راغلي دي او د دغې لوبې د ګټلو لپاره ټول زیات په تمه دي او په دې تمه دي چې انشاءالله وکولی شي انګلینډ ته ماته ورکړي او لوبه وګټي.
صفي الله ستنګزی، مننه له کولمبو مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې.